موږ بل خالی ځای نه لرو، نو څه کوو؟ خو زوبه
ګوره دلاور خان، چې څه غواړي هماغه به کېږي. ته یې سیل کوه. رښتیا دا لوحه ولوله چې څه یې لیکلی دی.
د استقدام آمریت لیکلی.
بس همدا دی. السلام علیکم امیر صاحب.
وعلیکم سلام دلاور خانه.
سلام علیکم صاحب.
وعلیکم سلام ځوانه، راځه کینه دلته.
امیر صاحب صدیق خانه، دا ته چې زما په درد ونه خوري نو څه به دې کوم؟
ولې نه دلاور خانه، زه مو تل خدمت کیم، خو چې کار مو غیر قانوني نه وي خامخا به کیږي له خیره.
لکه چې ځواب راکوې که څنګه؟ امیر صدیق، زه غواړم دا ځوان دلته مقرر شي. بس
مقرر به شي خو په قانوني لاره. دوستی با پالو خو قانون با نماتو.
زمان در سر خواه خدا امیر صاحب، بس قانونی لاره را تو خواه.
ده کارموندین ده اعلان نورست ده خپل سوانه یا هغه پانه چه خپل نوم ده پلار نوم او ده زدکلو پاره معلومات لیکی اروان زای توڑی.
اوه آقا این دریم رازی مخی را وڑیو، خو تروسه ده نده گوخته.
آقا زانت نیتا لری چه طول کسان پیوی یا دو رازو که را غواری او امتحان تی اخلی.
چه امتحان اخلی نو کامیابی و ناکامیم لری؟ ها
هو چرته چې امتحان وي هلته کامیابي او ناکامي هم وي.
هو آفرین ځوانه، او د هغې نتیجې وروسته بیا د تقرر پروسه شروع کیږي.
بس زما استاد دوستي لکه چې بېخوانده شو امیر صدیق، زه لاړم. خو یاد به دي چې غر په غر نه ورځي خو انسان په انسان ورځي.
اوهو مامور صاحب، دا سر دی ولی خوری دا سی ټالی خوری لکه زنگو.
زما ساده انډیواله، کله کله به داسې خبرې واوري چې مجبور یې سر لکه د بوسو څادر وڅنډي چې له ذهنه دې دغه خبرې ووځي.
ښه نو اوس دا د بوسو څادر دې ولې وڅنډه؟
ځکه چې ځینې خلک فکر کوي چې یوازې دولتي مامورین به قانون زده کوي او په ځان به عملي کوي.
ګوره که ته پرته له دې کوم بل فکر لرې نو زه هم مجبور یم چې
نو ته د بوسو څادر مه څنډه. خو چې زما خبره نه منې، زه به له اورېدونکو نه پوښتنه وکړم. درنو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې دلاور خان له ما چې یو دولتي مامور یم غیر قانوني غوښتنه لرله. ستاسو په فکر د قانون ساتنه یوازې د دولتي خلکو وظیفه ده که ولسم باید د قانون احترام وکړي او ځان پرې خبر کړي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایست. د دې ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه، جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. آیا کلمه د جندر کلمه اوریدلی؟
نه ولا پوښتنه نه پیل.
جندر څه ته وایي؟
جندر که یو ټولنه کې په هر برخه کې د ښځې او نارینه و دپاره مساوي فرصتونه ورته ورکړل شي، او د دې تر څنګ په یو شان دوی خپل مکلفیتونه ادا کړي.
د جندر یا په ټولنه کې د جنسیتي برابرۍ عملي کول ټولنې او خلکو ته کومې ګټې رسوي؟
که چیرته د جندر موضوع په سیاسي، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز برخو کې په پام کې ونیول سي، دا ټولنه بسیاینه خواته ځي.
په دې خبرونه کې چې زلینا شریفی وړاندې کوم همدې موضوع ته تم کیږو. له ازادۍ رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په رسمي کچه د جندر کلمه ډېر اوریدل کیږي چې په ټولنه کې د ښځینه او نارینه و د ټولنیز مساوات او مشارکت په معنا ده. خو ګڼ افغانان ان هغه چې لوستي دي د دې کلمې په معنا او مفهوم نه پوهیږي.
تاسو په جندر پوهیږئ سر چې څه ته وایي؟
نه ولا پوښتنه نه پوهیږم.
هېڅکله دې نه ده اوریدلې دا کلمه؟
نه نه.
د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی د جندر یا جنسیتي مساوات د معنا، مفهوم او اهمیت په اړه وایي.
جندر یو لغت دی چې مفهوم پوره یو عبارت، هغه په دې معنا باندې چې په په یو ټولنه کې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او په هر برخه کې د ښځې او نارینه و لپاره پسې فرصتونه ورته ورکړل شي، د دې ترڅنګ په یو شانتي او برابر ډول باندې دوی خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه ادا کړي. که چیرته په یو ټولنه کې د ښځو اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو هلته بیا همدغه جندر پروژې پیل کیږي چې د ښځو د اقتصادي ښه وضعیت لپاره کار ورته وشي. په هر ټولنه کې چې بیعدالتي روانه وي او یا هم کچه د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز مشارکت د ښځې او نارینه په مابینځ کې تفاوت ولري، د همدغه پروژو له لارې نه ښځو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي، دولتونو او حکومتونو ته منظم برنامې ورکول کیږي چې تر څو عامه پوهاوی او د دولتونو او حکومتونو منظم کاري پلانونه یو د بل تر څنګ باندې په ټولنه کې هغه دید رامنځته کړي چې په هغه کې ټول هیوادوال چې ښځې دي، نارینه دي، یو شانته مسؤلیت ولري او د قانون په مقابل کې برابر وي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، جندر یا جنسیتي برابري په دې معنا ده چې ښځې او نارینه په ټولنه کې برابر حقونه او مسؤلیتونه ولري. نو که څوک د جنس په نامه د ښځې یا نارینه حق محدودوي او یا یې ترې بې برخې کوي، په حقیقت کې تبعیض ورسره کوي. میرمن بارکزی وایي چې په افغاني ټولنه کې ښځې په ډېرو برخو کې مشارکت لري، خو دغه مشارکت د نارینه و حاکمیت تر تاثیر لاندې راوستی. دا په ټولنه کې د جندر یا جنسیتي مساوات د ګټو په اړه وایي.
مونږ یو په دې ټولنه کې زه اصلا منطقا دا خبره ردوم چې مونږ وایو چې ښځې شتون نه لري، مګر دغه شتون څه رقم باندې موثر واقع شي او دغه شتون څنګه ټولنې ته په ګوته ورشي چې دوی فکر وکړي چې په رښتیا سره مونږ برابر یو. د مثال په ډول باندې که چیرته یوه ښځه قالین جوړي، خپل درې څلور میاشتې په هغه باندې تیروي او دا نن سبا چې تاسو وینئ د افغانستان ټول لاسي صنعت او فرهنګ د افغانستان د ښځو لخوا نه ساتل شوی ده، مګر په ټولنه کې ځکه چې هغه خرڅول د نارینه و لخوا څخه کیږي، هغه اصلي مالک او کارګر هغه لا یاد سي، نو دې ته لږ عامه پوهاوی پکار ده. یو ډېر مشهور خبره ده په دنیا کې، وایي که چیرته تاسو غواړئ په یو ملک کې د هغې ملک رفاه، سعادت، سواد او ښه اجتماعي وضعیت وڅېړئ، د هغې ملک ښځو ته ووینئ چې په تعلیمي لحاظ په کوم موقف باندې قرار لري. نو ځکه که چیرته د جندر موضوع په سیاسي، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز برخو کې په پام کې ونیول سي، دا ټولنه بسیاین خواته ځي، دا ټولنه د تیارو نه وځي. صحت ښه کیږي، تعلیم ورسره ښه کیږي، اقتصاد ورسره درې چنده مخته ځي او نور ښه مثبت بدلونونه په ټولنه کې راځي.
نن سبا د افغانستان په اکثره دولتي ادارو کې د جندر آمریتونه فعالیت کوي چې دننه په اداره او د کارونو په وړاندې کولو کې د ښځو د برخې او ګډون څارنه کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت د جندر آمر محبوبه سعادت په دولتي ادارو کې د جندر د آمریتونو په مشخصو دندو رڼا اچوي.
جندر قانون داره و در سال 2003 قانون
جندر قانون لري. افغانستان په 2003 کال کې د جندر کنوانسون منلای او لاسلیک کړی دی، چې د جندر آمریتونه هم د کنوانسون لاسلیک کولو وروسته جوړ شوی دی. د دې آمریتونو تر ټولو دنده دا ده چې په ادارو کې لوړو او وړو بستونو ته د رڼو ازموینو څارنه وکړي، څو روابط په ضوابطو برلاسي نه شي، په تېره د ښځینه او حق ونه خوړل شي. بله دنده مو دا ده چې د ښځو په اړه د ملي او نړیوالو ورځو لمانځنه کوو، لکه د مور ورځ، د ښځو ورځ، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او داسې نورې ورځې. بله دنده مو دا ده چې په ادارو کې د ښځینه او نارینه و کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره ورکشاپونه جوړوو او پوهاوی ورکوو.
که څه هم د افغانستان د قوانینو له مخې د دې هېواد اتباع ښځې او نارینه برابر حقوق لري، ان په ځینو برخو کې ښځو ته مثبت تبعیض هم په نظر کې نیول شوی، خو عملا له کورنیو نیولې تر ټولنې او دولت پورې له ښځو سره توپیری چلند کیږي او له نارینهو سره برابر حقونه نه دي ورته قایل. د مثال په ډول د کورنۍ په کچه تر اوسه لا ګڼې کورنۍ اند ښځو په اساسي حقونو یعنی تعلیم، کار او نورو فردي ازادیو سترګې پټوي. په دولتي کچه د افغانستان د ملي ستراتیژۍ له مخې باید تر 2013 کال پورې په ملکي خدماتو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر 10% ته لوړ شوی وای، خو تر اوسه د ښځینه کارکوونکو ونډه د 20% په شاوخوا کې ده، چې په لوړو بستونو کې بیا دا شمېره بیخي ټیټه، یعنی په سلو کې 2 ده. محبوبه سعادت هم په دولتي ادارو کې د جندر یا د ښځو او نارینه و ترمنځ مساوات یو شعار ګڼي. وایي چې ډېر لږ کسان واقعا دې مسئلې ته ژمن دي.
بر روی شعار یا به شکل سمبول
لوړ مقامونه د شعار یا سمبول په توګه د جندر یا د ښځو او نارینه و له مساوات سره ستونزه نه لري، مګر نه ستونزه شته، دا صرف شعار دی. ښایي ډېر محدود کسان جندر ومني او مراعات کړي، خو ډېرې له زړه نه مني او نه یې هم مراعتوي. بیا هم د جندر د آمریتونو ګټه دا ده چې له ښځو ملاتړ کوي او د امتحانونو د څرنګوالي په اړه ښځو ته معلومات ورکوي او نه پرېږدي چې هغې وخوړل شي.
وایي که د کورنۍ پلار لوستی وي نو یو کس لوستی دی، خو که د کورنۍ مور لوستی وي نو په دې معنا ده چې ټوله کورنۍ لوستې ده. دې مقولې ته په پام سره په ټولنه کې د جندر یا ټولنیز جنسیتي مساوات د پلي کولو یوه اساسي لار نجونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي زمینو په برابرولو کې ده. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت معلومات ښیي چې نن سبا د ښوونځیو د زده کوونکو په سلو کې 140 او د لوړو زده کړو په موسساتو کې په سلو کې 10 نجونې دي. دا شمېرې دا زیری ورکوي چې په راتلونکو کلونو کې به لږ تر لږه د تعلیم په برخه کې ښځې او نارینه برابر ګډون ولري او دوی به وکولی شي چې ټولنه مثبتې خواته رهبري کړي. د کابل اوسیدونکو زرمینه چې خپله نالوستې ده وایي چې یوه نالوستې مور د اولاد په روزنه کې له ډېرو ستونزو سره مخ وي چې یوه لوستې مور نه وي.
چې درس ویلی دی هغه ماشومان له هر نگاه ښه ده ورته، مثلا خپله مور سواد لري درس مثال خپل اولاد ته کولی شي چې درس روښي که نه تا دولسم هم چې وایي یا خپل اولاد ته ښه ده چې درس ویلی روښي. خو زه از اوله خپله ما درس نه دادم، هغه راځي چې نمازده وای ما به د خپلو ماشومانو ته ورښودلی وم. از خپلم خپل اولادو ته خپلو لورګانو ته وایم څوک کولی شي په خپل درسو کوشش وکړي. با سواد او بې سواد خو ډېر فرق لري، چې هغه با سواد مور چې خپل اولاد تربیه کوي په هغه باندې بې سواد مور نشي کولی.
یو شمیر افغان و کورنیو چې جنسیتي برابري منلې او باور پرې لري له مادي او معنوي پلوه ښه ژوند لري، ځکه د کورنۍ هر غړی فردي ازادي لري، لور او زوی برابر او په خپله خوښه تعلیم او کار کوي. لیلا او مرستانکزی چې د ستنې د کارونو سوداګري کوي وایي چې د دوی په کورنۍ کې ښځې او نارینه په کار بوخت دي او توانېدلي چې ځان او د کورنۍ ماشومانو ته ښه او هوسا ژوند برابر کړي.
تر اوسه مې داسې احساس نه ده کړی چې دا کار نارینه کولی شي، زه نسم کولی. هر څومره سخت او مشکل کار کدی کوری او کدی باندی، زه خپل په هغه کې اقدام کوم، تصمیم نیسم او هغه کار انشالله سرته رسوم.
دغه چې تاسو ماید لری د کور نارینه ما هم ماید لری، څومره هم د کورنۍ اقتصاد ښه سوی او ماشومانو ته هم ګټه رسېدلې؟
د کورنۍ اقتصاد هم خو یعنی متوسط ده، ماشومان هم متوسط ژوند کوي، نو هم نارینه هم زامد باسي هم منګه زامد باسو، خپل هم دغه کورنۍ مشکل حلوو.
خو که تاسو له نارینه و سره لاس نه وکړی او کارم نه وکړی بیا به څنګه دغه اقتصاد به موږ درلود چې اوسې لرئ؟
نه 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 هېڅ فکر نه کوم، په دې خاطر باندې چې یو نارینه کوم جایی نیست، دی کور مصرف، دی ماشومانو مصرف، دی مکتب، دی پانتونی. نو خوشحاله بودیم چه منگا اوگه به اوگه خپل نارینه و سرکار کهو یو چلور قران حق علال پاک صفا لاسته رو رو مصرفو.
ځینې کسان له جندر یا جنسیتي مساوات سره حساسیت ښیي او ګمان کوي چې جنسیتي مساوات له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی، حال دا چې اسلام ټول انسانان سره برابر بللي او ویلي دي چې هیڅ انسان تر بل غوره نه دی مګر په تقوا کې. میرمن بارکزی وایي اکثره هغه ټولنې او حکومتونه چې د جندر مسلې ته پام کړی، د ښځو او نارینه و ظرفیتونه او وړتیاوې په برابر ډول روزلي او ښځو او نارینه و ته په دولتي او ټولنیزو چارو کې د برابر مشارکت زمینه برابره کړې ده، نن سبا په رفاه کې ژوند کوي.
دا جندر یو اصطلاح ده چې په تازګۍ کې پیدا شوې ده، مګر هغه ارزښتونه او هغه الهي احکام چې مسلمانانو ته د قرآن په وسیله ورکړل شوي وه دې شیانو نه مخکې وه. اما په باور باندې که چېرته په اسلامي هیوادونو کې د اسلام سره سم چلند شوی وای، نن دا نور تبعیض مثبت خبرې به د ښځو لپاره ضرورت نه و. مثلا په اسلام کې د ښځې مالکیت یعنی اسلام وایي چې که یو میرمن مالداره یي، شتمن یي او خپل تجارت وکړي، بیا هم نفقه په هماغه میړه باندې دی چې غریب و ناتوان دی. یعنی د ښځې اقتصادي مالکیت خوندي دی. کله چې تاسو راځئ دا نفس د واده او د نکاح، ولې په هغه کې ویل شوي دي چې توافق د جانبین باید وي؟ همدغه جندر شو چې یو ښځه او یو نارینه په پوره عقل صحت یعنی یو بل ومني. دغه شیان دی چې متاسفانه زموږ په ټولنه کې خلک نور باندې فکر کوي او نه هم ډېر ورته مهم دی. متاسفانه تاسو مراکش ووینئ، مصر او تقریبا اکثر اسلامي هیوادونه، بنګلادیش ووینئ، بنګلادیش د هغې ورځې نه چې جوړ شوی تر ننه پورې هلته ښځه ده چې سیاست کوي او هیرم نشته.